د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلی په یو وخت د انتخاباتو کولو په اړوند به مناسبه حکم جاری کړي. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په حکومت او مخالفه ګوند تحریک انصاف باندې ټینګار کړی دی چې د ټاکنو په اړه د خپل میانس کې مشاورات وکړي. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن خپل په کلنۍ ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال هم د هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي او تیر 15 کالو کې کال 2022 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې شوې. افغانستان سیاسي او مخالفه مشرانو د طالبانو هغه داورت کړی د چوي افغانستان کې د داعش مهمه کمانډر او منصوبه ساز وژلې دی. چین وای اوکراین او نورو هیوادونو ته به د امن استازي لیږي چې د اوکراین په جنگ کې د منځګړتوب کردار ولوبوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی. د ریوی ګرانو لیدونکو او ویدونکو ستړي مشي ستاسو قربانه منزه شهید ستاسو په وړاندې راغلی یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 نیټه د مهال وخت شوای دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شریکو. خو لومړی همزو د پاکستان سیاسي موضوع ولورته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اخیستلو. د وی او ای د اردو څنګه ریپورټر مخه د اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ویلی دی چې په وزیر اعظم د اسمبلی د یو سلاتیا غړو اعتماد اظهار وکړ. نور تفصیل یې سده راځي چې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورټ کې وابلو.
د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ حکومت ته نن یعنی د اپریل 8 نیټې پورې مهلت ورکړی وو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په یو ورځ د انتخاباتو کولو په حق له مشاورت وکړي. خو تیر ورځ په حکومتي ائتلاف کې شامل ګوندونو غونډې نه پس وزیر اعظم شهباز شریف ویلو چې د مذاکراتو په حق کې دی، خو دا د سترې محکمې کار نه دی چې جرګې وکړي. نن د زیارت پر سترې محکمې ته حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل ویلي چې د سینټ چیرمین حکومت او حزب اختلاف ته یو خط د لارې ویلي دی چې دواړه خاوې دي د مذاکراتي عمل لپاره دوی ته سلور نامې ورکړي چې داسې د مذاکراتو عمل پیل شي. په دې باندې د چیف جسټس وینا وه چې عدالت د مذاکراتو لپاره څوک نشي مجبورولی، خو کچرې سلاره او نزي نو بیا عدالتي فیصله هم موجود ده او قانون هم موجود دی او باید چې حکومت د مذاکراتو په حق له سنجیدګي وخایي.
نو زما په خیال جو سپریم کورټ د نن وړه خلاره وخوله او دای ورته وی چیرې د مسله ده تاسو کینې سیاسي خلک خپل مسله سیاسي حل کې یو ډیټ رو باسه چې پکم باندې بمونګ الیکشن کو که تاسو فرض وکړه د دې حل نه رو باسه نشه کې تاسو نه مجبورون به بمونګ د قانون او د آئین غسټک و در اخلاصو.
په یو ورځ د ټاکنو په معاملې د بیلابیل خواستونو په حق لستر محکمې خپل فیصله محفوظ کړی دا. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایس چیرمن شاه محمود قریشی ویلي چې حکومت د مذاکراتو په حق له سنجیده نه دی او دوی په سمدستي توګه مذاکراتو ته تیار دي، خو حکومت د مذاکراتو دا عمل نه تختی. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د میډیا سره په خبرو کې ویلي دي چې مذاکرات د دې مسلې یوازنی حل دی. خو د پخوانی وزیر شیخ رشید وینا وا چې حکومت بچره هم په دې معاملې مذاکرات ونکړي.
نو ما خیال دی چې سپریم کورټ به دا اپریشیټ کوي او هغه کې به یو ټایم لاین ورکړي ورته چې په دې مدت کې چې تاسو ټول خبرې ترې وکړي او هغه دا هم خبره واضح کړه کا فرض کوي چې تاسو خپل باندې کې چې جوړه ونه شو نو بیا قانون چې کوم دی هغه خپل لاره خپل روباس.
د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په وینا ماتې کړی شوی وي، خو اوس دا ګوند د صوبو کې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. عمران خان په دې وروستو کې ویلي چې د پنجاب صوبې اسمبلی د فوج د پخوانی سرلخکر قمر جاوید باجوا په وینا ختمه کړې وه. د موجوده حکومت دریز دی چې ګرد هیواد کې انتخابات دی په و ورزوشي او باید چې دا انتخابات د اکتوبر یا د نومبر په میاش کې وشي. وړاندې د یو قرارداد د لارې پارلمان د سترې محکمې درې کسیزه بنچ په پنجاب صوبه کې د مئی په 14 نیټه انتخاباتو په حق له فیصله رد کړی و.
چیف جسټس صاحب جو هین وو اپنی جانبداری جو
پارلیمان کې نس ګوندونه په موجوده چیف جسټس اعتماد نه لري، ځکه چې په دې قضیه کې ستر قاضي عمران خان په حق کې خبرې کوي. او زمونږ د دریز دی چې د قضیه د پر د فل کورټ جوړ کړی شي.
اعتماد ہے 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کا.
یاد دی ویچی په حکومت کې شامل جمعیت العلماء اسلام ګوند د انتخاباتو په معاملې پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو په حق کې نه دی، او د پاکستان پیپل پارټي ګوند مشر بلال بټو زرداری وایي چې مذاکراتو ته تیار دي خو د ټوپک په زور مذاکرات نشي کېدی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه لرو چې تاسو سره په دې خبرونه کې شامل وو. نو بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنۍ ریپورت جاری کړي، او په دې کې ویلي دي چې تیر کال هم په دې هواد کې د بشري حقوقو سرغړونی شوې دي، او تیر 15 کالو کې کال 2022 کې د ترهګرو ترهګری ټولو زیاتې پیښې ترسره شوې دي، او خیبر پختونخوا صوبه د ترهګری نه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د وقار احمد په ریپورت کې وړاندې کوو.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د مشرانو په وینا، لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان سره یوې لوزنامې پس د یاد تنظیم غړي بیرته خیبر پختونخوا صوبې ته راوستل شوې، چې لوجه په صوبه کې ترهګری سیوا شوې ده.
ہم سوات کے علاقے میں بہت سے لوگوں کو ملے ہیں اور اس بات پر بے حد تشویش تھی کہ ان لوگوں کو
مجھ ته خیبر پښتونخوا سفر کړی دی. هل ته خلګو سره ملاو سوی یو، او هل ته په سواد کې هم اپه دې خبره ډیر تشویش وم چې وسلوالو خلګو دوی تخپل ویلي چې ریاست سره د یوې مایده تر مخه برتر راغلی یو، او بیا هم د سواد اوسیدونکو خپل په سر د وسلوالو خلګو په ضد احتجاج لار خپل کړی ده. دا څنګه مایده دي چې نه ترې ولس خبر دی او نه د پولیسو افسران؟
یاد رپورٹ وای چې کال 2022 کې پزورا د خلکو بې درک کولو لړۍ روانه وه، او تیر کال د اپریل په میاشت کې د کراچۍ په هنتون کې ځانوژن کې بریت پس بلوچستان صوبه کې د خلکو پزورا بې درک کولو کې هم اضافه شوې ده. د رپورٹ جاری کولو په وخت د تنظیم مشرانو وینا وه چې د خلکو پزورا بې درک کولو مطلب قانون ماتول دي، او قانون هم هغه خلک ماتوي چې د قانون نافذ کولو ذمہ وار وي.
دا یو تن په زور به درک کول یواز دی یو جرم نه دی، دا یو داسې جرم دی چې د خلکو د بنیادی بشري حقوقو هم خلاف دی، د کور د پردې هم خلاف دی، او د قانون هم خلاف دی. دا څه کول خلکو ته یو پیغام دی چې د هیواد کې د دستور او قانون هیڅ احترام نشته.
پاکستان کې د مذهب د آزادۍ په حق لا دا رپورت وایي چې د پولیسو د وینا ترمخه د مذهب د سپکوي 15 مقدمه تیر کال درج کړي شوې دي، او نږدې 100 تنانو باندې د مذهب د سپکوي تور لګول شوې دي، او 10 زیات پیښې د پنجاب صوبې نه رپورت شوې دي. رپورت وایي په زور د اقلیتونو مذهب بدلولو لړۍ هم تیر کال روانه وه، او احمدي ټولنې سره تعلق لرونکو خلکو د عبادت ځایونه هم په نخښه شوې دي، او د دې د قبرونو بے حرمته هم شوې ده.
د اقلیتونو په زور مذهب بدلولو باندې مو هم ډیر اندېښنې دي، حتی چې نه عدالتونه نه عادي خلک په دې مسله پوه دي. باید چې د اقلیتونو دغه ژغ باندې دي توجه ورکړی سي چې د دوی جنکۍ په زور کم عمرې کې واده کیږي.
د رپورت تر مخه تیر کال ګرد هیواد کې زنانو سره د جنسي زیاتې 3901، د اجتماعي زیاتې 325، د غیرت په نامه د جرمونو 314، او کور دننه په زنانو د تشدد 1000 نه زیات پیښې رپورت شوې دي، او د غیرت په نامه 1900 نه زیات قتلونه هم شوې دي. رپورت زیاتوي چې پاکستان کې د رائے اظهار ازادي مخه نیولو لپاره دهشتګردۍ قانون هم استعمال شوی دی. دا رپورٹ وئی د ماجرینو په حق لا پاکستان اوسه پورې ستګلارا یا پالیسی یا قانون سازی نه دا کړي او دلته مشت افغان ماجرینو ته شناختی دستاویزات او ویزه اغستو کې ستونزه هم شتون لري. دا ایچ آر سی پی په دې تازه رپورٹ مرکزی حکومت تر اوسه غبرګون نه دی خودلې، خو حکومت په عمومي توګه دریز لري چې په پاکستان کې د خلکو آئینی حقوقونه محفوظ دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او بل مهم سیمیز رپورت ولوري ته زور چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر ویاند ویل دي چې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران سره په پوله د باړ لګولو پروسه بشپړ د تار لګولو پروسه بشپړ شوې ده چې نږدې د خو څېړونکو وایي چې ترهګریز فعالیتونه قابو موندلو لپاره مهمه ده چې د هیواد د نن اړوند نور ګامونه هم واخیستل شي. تفصیل یې صدای راځي چې په دغه ریپورت کې چې عبدالرزاق راستولې دی په ګډه سره واوو.
سیلون کی وای په پاکستان کې مخپزیاتی دونکي ترهګری یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د باړ لګولو او پوسټو جوړولو سره نشي قابو کېدلې. دی وای د ترهګریز بریدونو د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون او د عامولس په ریاستي ادارو اعتماد بحالول مهم دي.
افغانستان کې خلکو نه تپوس کې وای چې سټریټیجک ډیپ پالیسی اوس هم د پاکستان کې هم ډېر خلک دا سوچ کوي چې کوم کریټیکل خلک دی چې سټریټیجک ډیپ پالیسی اوس هم ده. نو که تر څو دا پالیسی نه برخوده شي تر هغه پورې که ډېر هم داسې اقدامات وکړی شي چې څنګه د فینسینګ دا دی یا نور داسې انچ بای انچ هم تم فوجي ودروه په هر انچ باندې ودروه هم دا بیا د هغې سره نه کېږي د پالیسیانو سره تعلق ساتي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداري اي اس پي ار ویاند میجر جنرال احمد شریف چودري خبري غونډې په محل ویلي چې د افغانستان سره په پوله دوه کم سل فیصد ازغنتار لګولې شوې او پاک ایران بارډر باندې په دې لړ کې 15% نسي واکار ترسره شوې دي. هغه زیاته کړې ده ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان سره په پوله 15% او د ایران سره په پوله 33% قلعې جوړې کړې شوې دي. سیلون کی وای د گاونډي هیوادونو سره په پولو د باړ لګولو په نتیجه کې ترهګری تر ډیره حده نشي قابو کېدلې. دی وای د ترهګریز فعالیتونو د مخنیوي لپاره بعد د کور په داخل توندرو سوچ ختمول وی.
باړ د ډیره پار نه دی لګیدلې چې موږ ترهګری منی کو. د باړ بنیادی مقصد دا دی چې بعض خلکو ته کاروبار ورکولو هغه ورکو، بل دا دونا په سلګونو کیلومتر یا میلونه باړ لګولو بیا داغي باندې ترهګر منی کول دا اسه هم انساني توګه باندې ممکنه نه ده. داغه وجه دا ده چې په دې کې داسې زینه به خامخاوي کسو کې غواړي نو هغه کټکول شي، بلکې دا هم ډیر زیات امکانات لري چې کم خلک په دغه باړ باندې ولاړی اغي یا خو نظریاتی توګه باندې د ترهګرو ملګری وي او د غباړ ورته پخپله مات کی دي ورته سنوي راته راوړي.
د پوز مطبوعاتي ادارې ویلي چې روان کال د هیواد په کچه د ترهګرۍ 340 پیښو کې 293 تنان وجلې شوي او 521 نور جوبل شوي دي. سیلون کې وای په هیواد کې د امن وضعیت ښه کولو لپاره مهم دي چې د ریاستي ادارو او عام ولس ترمنځ د اعتماد فقدان ختم کړي شي.
چې کوم غیر اعتمادي ده د ادارو منځ کې او د عوامو منځ کې هغه مونږ دغه دی کتلې شو چې کله هم د معقو شي نو خلک راوځي او د مرداباد خبرې کوي. د هغې مختلف دلته اوازونه چوتېږي، د کرسکي وي ایجنسیانو خلاف هم چوتېږي او خلک چې دی نو ډېر غټ شک کوي چې یاره دا ګنې دا طالبان چې دي نو دا د ریاستي پالیسیانو پیداوار دی یا په ریاستي ادارو کې د خلکو په دې باندې لاس پراته دي. نو که مونږ وګورو په دغې کې اعتماد نه ډیولپ کیږي که ته ډېر زیات هم ارینجمنٹ ډیر غټه ملټری هم جوړه کې خو چې تاثر د ریاست خپل عوام نه ولاړ او نو دا په دې کې هیڅ قسم کنټرول نشي راتلی.
د آی ایس پی آر ویاند تیر ورځ دا هم ویلي چې کال 2023 دوران د ترهګرو او د هغې مرسته کوونکو خلاف سیکیورټي ادارو د 8000 نه سیوا عملیات کړي چې په نتیجه کې 103 کم شپېته ترهګر وجلې شوي او 1402 کم اتیا نور یې گرفتار کړي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هم د ترهګرۍ سره تړلې د یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې د پاکستان پوز ویلي د ترهګرۍ زپلو سیمو کې د اقتصادي پرمختیايي پروژو کارونه روان دي، او ویان دي ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د 122 بلیون روپیو پرمختیايي پروژو باندې کار پایل دی چې تر ډیره حد پرې کار سرته هم رسیدلی دی. ځایي خلک وایي چې د پیسو د خرچ داوی کیږي خو لای هم په سیمه کې کوم بدلون نه دی لیدلی او نه دی راغلی. راځئ چې تفصیلي درشد مومن څخه په دغه څیړنیز ریپورت کې واورو.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف ویلی د خیبر پختونخوا ترهګرۍ زپلو علاقو کې 3,650 طریقتي منصوبې پیل کړې دي. په دې منصوبو کې هسپتالونه، تعلیمي ادارې، مارکیټونه او نورې تعمیراتي منصوبې شامل دي. د پوز ویان دا نه ده واضح کړې چې دا منصوبې د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت په پندونو او یا د پوز لخوا ورکړل شوو پندونو باندې ترسره کیږي. د مومندونه د صوبې اسمبلی په خواني نثار مومن دی وته ویل د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاتې قبایلي ضلع ځپل شوې دي، خو دوی د یو څو منصوبو نه علاوه په دغه سیمو کې کوم لوی بدلون نه دی لیدلی.
زه خو به دا ویم چې په ګراوند خو تبدیلی هیڅ آثار نه ښکاري. که سړی وایي چې یاره مطلب ما دومره فنډ پیسې دلته لګولې دي، دغه وایي دا زموږ صوبایي حکومت وایي بس کا، یا مطلب نور څوک دغه وایي. دا یو خبره شته چې کوم یو څو سکولونه مونږ ته په نظر راځي، یو څو به داسې روډونه چې هغه مونږ ته په نظر باندې راځي ابخکاری، خو تر څو چې د صوبایي حکومت فنډونه دي نو هغه دلته بالکل نه ښکاري او نش برابر.
د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو څلورو کالو تیرېدو باوجود یو کال هم دغه علاقو ته د وادو سرسم پنډونه نه دي ورکړل شوي. د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو څلورو کالو بجټ کې تر اوسه 144 ارب روپۍ د شوي وادو نه کمې ورکړل شوي دي. د روان مالی کال په اولنو وو میاشتو کې هم په 55 بلیون روپو کې فقط 10 بلیون روپۍ ورکړل شوي دي. خبریال لحاظ لیوای په قبایلي ضلعو کې چې په طریقتي کارونو کوم پنډونه لګېدلي دا زیاتره صوبایي او د وفاقي حکومت په پیسو دي. د تر څنګ پوز د خپلو پیسو نه هم پرمختي کارونه کړي دي.
خو کوم وګورونه په قبایلي علاقو کې اورل د 500 نه زیات دی وقته سکیمونه روان دي. د 500 د سکیمونو کې چې کوم دی ک یو سکیم دوه پکې خو هغه په بجټ کې نه راځي، هغه د آرمی په بجټ کې راځي. زیاتره پیسې چې کوم دی دا د صوبایي او د وفاقي حکومت خرج کړي کیږي.
د قبایلي ضلعو اوسیدونکو وای په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه وروستو خوشبین چې سیمه به په تیزی سره مخ په وړاندې لاړ شي، خو د دوی د تمو سره سم په دې علاقو کې پرمختیايي کارونه نه دي ترسره شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ویګرانو لیدونکو او ریدونکو زو د پاکستان او د سودان ولوري ته چیری چې ګن شمیر پاکستانی وګړي په جګړه کې باندې پاتې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي دي چې د سودان د پایتخت خرطوم څخه 800 پاکستانی وګړي په حفاظت سره او په خوندي توګه سودان پورت رسول شو دي، چې په کې د ډیر شو څخه زیات پاکستانیان د سعودي عرب جدي بندر ته رسیدلي دلی دی. راځي چې نور تفصیل یو ورو په دغه ریپورت کې د رابیا پیر څخه چې د اسلام آباد څخه را لګل دی.
په سودان کې د تیرو دوو ونې راهسي د فوج او نیم فوجي ډلو آر اس اف اتر منځروانو نشته ل عمله هلته اوسیدونکو پاکستانیانو په شمول نور هوادونو وګړي د دغه هواد څخه د راوتو په هڅه دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاندی ممتاز سهرا بلوچ وی او ای ټی وسره ټلیفوني خبرو کې وویل چې سودان کې شاوخوا 1500 پاکستانیان میشتي او باور لري چې پر وخت په ټوله پاکستانیان په منظم ډول د دغه جنگ ز پولیسي مسخه بهر را وستل سیم.
ماجی اسه ہے کہ ہم نے خرطوم سے تقریبا 800
د سودان د پایتخت خرطوم څخه تر اوسه 800 پاکستانیان راوستل شوی دي. پورت سودان څخه د ډیر څخه زیاتو پاکستانیانو لومړی ډله د سعودي عرب جده ته رسیدلې او پاتې کسان زر تر زر هیواد د راوستو پر ممکنه لارو هم غور روان دي.
د سودان د پایتخت خرطوم څخه چې د دغه نشوتو مرکز دی د پاکستانی وګړو د راوستو عمل په ځن سره د شروع کېدو په اړه د ډیوا د پښتني په جواب کې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې پاکستانیانو ته هغه وخت پورت سودان ته د سفر کولو هدایت وکړو کله چې دزبندي اعلان شو. همدغه سبب دی چې د دوی د راوستو په عمل کې څه وخت ولګېدو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان د لاري ویلی وو بیلابیلو هیوادونو څور لسوا څلور اویاتنه جدي ته رسول سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سیشمبه پورز یو بیان کې وویل چې د نور هیوادونو په مرسته هم پاکستان خپل وګړي د سودان څخه په خوندي توګه د راوستلو عمل شروع کړی دی.
چیر جنگ روان دی الت سنگ دغه د امکانات سنگ دی خلق راوتای سي نسر راوتای بل ک با شپ ایوکویشن پکاري خوغه بیا دا قتل پکاري چالته د قبضه د چاده او هغه پرجدي کنه پرجدي یا ک په بایر ایوکویشن کول دغه سس ک کوشش وی پاره کم دا ډیپند کوي چې په ایرپورټ باندې د چا قبضه ده او هغه پرېږدي که نه پرېږدي او ورسره بیا هلته څنګه ستونزې دي د جنګ څنګه روان دي.
په سودان کې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د فوج او نیم فوجي ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د تیرو درو ورځو اوربند په مرکزي خرطوم کې فوج او آر ایس ایف ترمنځ روانه جګړه کمه کړې خو د ملګرو ملتونو د وروستي شمیرو تر مخه روانو نشوتو کې لږ تر لږ 459 کسان وژل شوي 4000 څخه زیات ټپیان شوي. روغتونونه ویجاړ سوی او عادی خلک د خوراک سکاک د شیانو د کمی سره مخ دي. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د بهرنی ریپورت شو ولوري ته زو چې چین وايي اوکراین او نورو هیوادونو ته بد امن استازي لیږل چې د اوکراین په جنگ کې د منځګړتوب رول ادا کړي. راځي چې تفصیلي په دغه ریپورت کې واورو چې د خبريالې سنډي سن ریپورت ده.
په اوکراین کې د بمباری او د تباهۍ پر مهال چین د شروع یا چهارشنبه په ورځ نړۍ ته یو حیرانوونکی اعلان وکړ.
د چین حکومت به د یوریشین چارو لپاره خصوصي استازي اوکراین او نور ملکونو ته لیږي چې د اوکراین د مسلې د سیاسي حل لپاره د ټولو ډلو سره ژورې رابطې وکړي.
چین د شروع یا چهارشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د خپل سفارتي ګامونو په اړه یو شمیر اعلانونه وکړل او ویل چې د چین صدر شي جین پینګ د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې کړې دي. زلنسکی شي سره د خبرو غوښتنه کوله او په ټویټر شي سره د خپل خبرو هرکلی وکړ. په واشنگتن کې د وایټ هاوس د نېشنل سکیورټي کونسل یا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی هم د شي جین پینګ او د زلنسکی د خبرو هرکلی وکړ او ویل چې شي د چینایي چارواکو لپاره ضروری ده چې د هغه په قول د روس د غیر قانوني او بغیر د اشتعال يرغل نه ځانونه خبر کړي. د روس د خارجه وزارت ترجمانی ماریا زخارو وویل چې ماسکاو په پراخه کچه د چین دریس سره اتفاق لري خو تر ټولو خند د هغې په قول د اوکراین غیر حقیقي غوښتنې دي. شي د مارچ په میاشت کې د روس دوره وکړه او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یې ولیدل. بیجینګ په اوکراین د روس د یرغل غندنه نه ده کړې او نه یې هم اوکراین نه د روسیې ځواکونو د انخلاق غوښتنه کړې بلکې وایي اروان د ډلې د ضبطنا کار واخلي. چین په ناتو هم تور لګوي چې جنگ ته یې لمن وهلې ده. د دې خبرو په بنیاد ځینې چیرونکو ډیر اعتماد نه لري چې چین امن لپاره مثبت رول لوبولې شي. د کاتولیک یونیورسيټي اف امریکا مايكل کیمیج ویوېتا وایي چې دا هیڅ امکان نه لري چې په اوکرين کې جنگ د ختمولو لپاره به چین څه ګټور سفارتي چوکاټ وړاندې کړي.
دا په اوکرين کې د بیا آبادولو کردار وي. دا یو لوی ملک او لوی اقتصادي کردار دی. خدا سينه دا چې چین په موجوده وخت کې او یا په مستقبل کې په جنگ کې د خکېلو کردارونو متبادل کېدل شي.
مايكل کیمیج وایي د دې اقتصادي عوامل هم دي.
چین او اوکرين د پام وړ اقتصادي تعلقات لري. د جنگ نه مخکې زما په خیال چین د اوکرين تر ټولو لوی اقتصادي همکار او چین په سیمه کې د اقتصادي مفاداتو جال لري، نه یوازې په اوکرين کې بلکې په پراخه کچه په سیمه کې اقتصادي ګټې لري.
په عین حال کې د روسیې د حزب اختلاف مشر الکسی نووالنی د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل چې هغه ته د ترهګرۍ په تورونو د عمر قید سزا هم ورکړې کېدای شي. چارواکي په هغه د نوي مقدمه تیاری کوي. د بشري حقوقو تنظیمونه او حکومتونه د نووالنی د ازادۍ غوښتنه کوي او وایي چې په هغه غیر منطقي تورونه پوري شوې دي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي. د انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ټیکنالوژي یا په معلوماتو رابطو په ټیکنالوژي کې د جنکیو د برخې د نړیوالې ورځې په خپل څېړنیز تازه ریپورت کې ویلي دي چې د نړۍ د کم آمدن په هیوادونو کې نږدې 90% بالغ او پیغلې ښځې انټرنیټ نه استعمالوي، خو د دوی په مقابله کې د دوی د عمر سړی دوه چنده زیات په آنلاین بڼه موجود وي. او تفصیل تاسو ته دغه ریپورت وړاندې کوي ارباب محمود علي.
د یونیسف پر رپورت بریجنګ د ډیجیټل ډیوایډ چیلنجز اینڈ ارجنٹ کال فار ایکشن فار ایکویټیبل ډیجیټل سکلز ډیولپمنټ کې په خاصه توګه په انتهایی کم او په ځینو د مزنی آمدن په ملکونو کې د تخصصي کتنه شوې ده چې دغلته د 1500 نه تر د 3000 کالو د ځوان کل ترمنځ جنسي فرق څومره دی. د دې لپاره په انټرنیټ موجود د ډیټا استعمال، د دوی سره موبایل فونونه او د دوی د ډیجیټل هنرونه په پام کې ساتل شوې دي.
کوم وګړو چې په روزګارونو کې د جنسي توپیر یا فرق مخنیوي وکړو او په خاصه توګه د ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ او د حساب په برخو کې کامیابی ترلاسه کړو، نو موږ ته د اوس نه ځوان کول او په خاصه توګه جنکو ته د ډیجیټل هنر خودلو مرستې شروع کول وي.
که څه هم د خې سارنې په هیدلو او په ډیجیټل برخه کې د شمولیت لپاره د جنس په بنیاد ویشل شوی ډیټا ته ضرورت لري، په ریپورت کې راښکاره شوی دا چې جنکه په ډیجیټل او د انټرنیټ په نړۍ کې ډیر زیات رستو ساتل شوې دي. انټرنیټ ته لاسرسي ضروری ده، خو دا د ډیجیټل هنر د تربیه لپاره کافي نه ده. د مثال په توګه په ډیرو ملکونو کې کتل شوی دا چې ځوان کول په کورونو کې تر ډیر حد انټرنیټ لري، خو د دې په مقابله کې د ډیجیټل هنر کم دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په 20مه پیړۍ کې د زده کړې او روزګارونو لپاره جنکې د دې هنر د ترلاسه کولو ډېرې کمی مواقع لري. په 2 ملکونو او علاقو کې جنکې د هلکانو په مقابله کې اوسط 15% کم ډیجیټل هنر لري. دوی د یو ځای نه بل ځای ته فولډر یا فایل کاپی کول یا پیسټ کول، ایمیل کول یا په انټرنیټ فایلز هم نشي لیږلی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې تعلیمي او کورنۍ ماحول د جنکو په ډیجیټل ویش کې ډیر اهم رول لري. د مثال په توګه دا هم ممکنه ده چې په یو کور کې دننه جنکې د هلکانو عمره د انټرنیټ او ډیجیټل ټیکنالوژي نه فائدہ نشي پورته کولی.
د جنکو او هلکانو ترمنځ د ډیجیټل ویش یوازې د انټرنیټ او ټیکنالوژي پورې محدود نه لري. دا جنکې با اختیار کول دي چې وکړي شي دوی تخلیقګری، نوي سيزونه جوړونکي او مشرانه جوړ شي.
په یو سلویخت ملکونو او علاقو کې شوی سیړنه ښایي چې دا امکان ډیر وي چې کورنۍ د جنکو په مقابله کې هلکانو ته موبایل فونونه واخلي. د اعلی تعلیم او روزګارونو ترلاسه کولو کې خندان په ټولنه کې موجود د جنس په بنیاد امتیازي رویه، مروجه تصورات او په انټرنیټ د تحفظ په اړه اندېښنې د جنکو د ډیجیټل هنر په پرمختیا کې غټې ستونزې دي. جنکې څه کولی شي چې د خپلې ترقۍ په لار کې خندان لمنځه یوسي؟ رپورت زیاتوي چې ټکنالوژي، ډیجیټل او د ژوند هنرونو باندې پوهیدلو او دې ته د لاسرسي د پاره دوی ته په وخت د تربیه او لاسرسي ضرورت دی، او د جنس په بنیاد توپیری چلند او د عمومي تصوراتو او په خاصه توګه د کورنۍ دننه او په انټرنیټ د تشدد کوندې د شیانو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کول دي. یونیسف غواړي چې په ډیجیټل نړۍ کې جنکو ته د ترقۍ لپاره حکومتونه او ادارې ګامونه پورته کړي. د اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ د کال 2020 په رپورټ کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې د جنس په بنیاد په انټرنیټ دا فرق 15% دی، یعنی 8% سړی کولی شي چې په موبایل فونونو انټرنیټ استعمال کړي، خو یوازې 19% ښځې په موبایل فونونو انټرنیټ ته رسائی لري. یونیسف په خپل رپورټ کې ځینې سفارشات هم کړي دي، لکه په اسکول کې دننه او د اسکول نه بهر هلک او جنۍ ته یو برابر ډیجیټل هنرونه ښودل او د ټولنې رحم داسې ګامونه پورته کول، په انټرنیټ د جنکو د تحفظ لپاره پالیسۍ او قوانین جوړول، او په دې لړ کې دوی پوهول او د دې سره سره بیا د دوی لپاره په شریکه د زده کړې بندوبست کول، د رهنما یا منټور او انټرنشپ بندوبست هم شامل دي چې جنکې وکړل شي په ډیجیټل نړۍ کې راوړاندې شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
برتانیا کې شپږم مې د چارلز دریم بچا د چا تاج پوشي تیاریانی روان دي. دغه تاریخي دستوري لپاره د نړۍ یو شمیر مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د تاج پوشي دغه تاریخي دستور په میلیونونو خلک په ټلویزیون نیخ په نیغه ګوري. تفصیل پرې د لندن څخه د هنری ریشول پر ریپورت کې تاسو ته مختو شاوړاندې کړي.
د باچا چارلز دریم د تاج پوشي د پاره د هوایي جازونو او پزمکا یو شمیر دستوري روان دي. دا به یو شاندار دستور وي چې بکینګم محل او ویست منستر ایبه تاریخي چرچ کې به پکې په لکونو خلک ګډون وکړي. دغه دستور یو شمیر تاریخي او مذهبي اړخونه لري. په چارلز باچا به د یروشلم مقدس تیل پاشل کیږي او په دغه مذهبي دستور کې به هغه صلیب هم خودلای کیږي چې پاپ فرانسیس ورکړي، او ویل کیږي چې د هغه اصلي صلیب ټوکړي پکې لګول شوی په کم چې د عیسائی مذهب منونکو تر مخه حضرت عیسی علی السلام پانسی کړی شوی وو.
دا تاج پوشی د زرو کالونو اوږد تاریخ لري. دا د کال 903 او یایم راځي کیږي کله چې ایډګر باچا ته د باد په خار کې تاج په سر کړی شوی. په ویست منستر ایبه کې لومړی تاج پوشی په کال 1068 کې د ویلیام باچا په وخت کې شوی و، او په دغه دستور کې لږ بدلون راغلی.
چارلز په 8 ستمبر د خپل مور ملکا الیزابت د مړینې وروسته په رسمي ډول باچا جوړ شوه. د تاج پوشي دستور برتانوي وګړو ته د خوشحالي موقع ورکوي چې ورسره په ټول ملک خلک پاټیانی کوي. دا تاج پوشي او یا کال وړاندې شوه د ملکا الیزابت د تاج پوشي یاد تازه کوي. خدا به د هغې نه لګ بدل وي.
You also had the 25-year-old queen.
هغه وخت یې بعد 25 کلنه ملکه وه، او په دې تاج پوشی کې با چارلز او د هغه خزه کاملا وی چې د هغوی عمرونه ډیر زیات دي.
د سلور او یا کلن بچا چارلز د پاره یوازې د عمر مسله نه ده. یو تازه سروې ښایي چې 85% خلک د بچای نظام لاتړ کوي، خو د ځوان کل صرف 23% برخه دغه نظام خوښوي.
I think that he realizes that the challenges ahead.
زما په خیال هغه ته د بلاندنه د بچاهي نظام د چیلنجونو پته ده، ځکه چې دغه نظام د غلامۍ سره په تیرو وختونو کې تړون لرلو، خو د چاپیریال د پاره د هغه باور ځوان کول د پاره لوی دلچسپي لري.
د پرنس هری او میګن جدا کېدل او د شاهي خاندان نه وتلو سره هم په شاهي نظام بد اثرات پریوتی. دغه سر چارلز ورور پرنس انډریو باندې د جنسي تورونو لګیدل سره داغه وتل هم ځینی خلک د شاهي خاندان د مستقبل د پاره اندېښمن بولی.
The big threat.
د شاهي خاندان د لپاره لوی خطر دانه دا چې خلک باور پسې راپورته شي او نه دا چې په ضد به انقلاب راشي، بلکې د دې به نور حاجت پاتې نشي او هغوی په دې خبره په خپله پوهه دي. ملکه الیزابت به اکثر همدغه ویل چې هغوی ته په ملکي چارو کې برخه اخیستل پکار دي.
شاهي خاندان ګڼي چې د تاج پوشه دستوره به اولس له د خوشحالۍ یو موقع ورکړي او ورسره به شاهي خاندان کې هم بدلون راشي. خدا به د چارلز باچا د پاره یو لوی چیلنج هم وي چې دغه شاهي نظام په 21مه پیړۍ کې هم خلکو ته د منلو وړ پاتې شي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
حال زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې سیاسي او مخالفه مشرانو د طالبانو هغه داورت کړی د چوي افغانستان کې د داعش احمد کمانډران کمانډر او پلان کوونکی وژلې دی. طالبانو خپل داوا کې ویلي و چې داعش دغه کمانډر په کال 2020 اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وټلو په وخت هرګر بریټ پلان کړی و. امریکایي چارواکو هم د داعش د کمانډر د وژنې تصدیق کړی دی. نور تفصیل د ډیوا همکار نو شروان خلندر څخه په دغه ریپورت کې ووري.
پرون د شروع چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د سیډنو نړیوالو چارو ادارې لخوا د درې ورځې غونډې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د افغان طالبانو په وړاندې مزاحمتي ډلې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د طالبانو هغه داوه رد کړله چې وای د داعش خراسان هغه کمانډر یې وجلې دي چې د امریکایي ځواکونو د انخلا په وخت کې په کابل ایئرپورټ د بریټ پلان جوړولو کې لاس لرلو.
کمپلیټلی ټاکټیکل وای ناو جست اوی ان د انفورچونټلی ان د ورلد سین
د په مکمله توګه یو حرب ده. ولې وسو وجل شو د بده مرغه د اسامه بن لادن، ابو بکر البغدادي او ایمن الزواهر وژنو ته په عالمی منظرنامه کې تر یو حده پورې د حکمت عملی په توګه قتل کیږي. دا وژنه هم دغه شان ده، یوازې د خودلو په خاطر چې او موږ غنی یو لوی پلان جوړونکې او وژلو. چا ته معلومه ده چې د بریټ پلان کوونکې څوک و؟
دا وایټ هاوس د کمی سلامتی چارو بیان جانکر به هم د داعش د کمانډر د وژنې تصدیق کړی دی.
دغه تن موږ د هغه نه پوهېدونکې پیښې منصوبه ساز ګرځولې وو چې پکې 43 امریکایي عسکر وژل شوي وو. څنګه چې تاسو هم خبر یې، دغه تن د طالبانو په یو بریټ کې وژل شوی دی. خو دا هم یادول غواړم چې دی د داعش یوازینی غټ مشر نه و، بلکې د علاقه چې د مشرانو د وژنو په لړ کې یو بل نقصان دی چې طالبانو را پیدا کړلو. دواړه طالبان او داعش د یو بل دښمنان دي، دواړه یو بل ختموي او په یو بل بریدونه کوي. دا ولنی ځان نه دی. زموږ تمه ده چې طالبان به په داعش فشار جاری ساتي، او دا هم د پوهېدو خبره ده چې داعش به هم په طالبانو بریدونه جاری ساتي.
افغان طالبان د مخالفه ملي مقاومت جبهې په اړه دریځ لري چې دغه ډله افغانستان کې اثر نه لري. د طالبانو مخالفه لیډر د خبری کانفرنس په وخت وویل طالبان د بشري حقوقو ښکار سرغړونه کوي او د داعش د کمانډر د وژنې د خبرونو د لارې د نړۍ پام لزان اړول غواړي.
It's a tactic to change the opinion of the world. It is a tactic
دا د نړۍ د رائے بدلول لپاره یو حرب ده. په بنیادی توګه دوی په دوه کې کیدونکو خبرو باندې غیظ کول غواړي. د کوم نشي زموکتمی دي طالبان او داعش دی وی سی کې دوه مخونه دي. دوی یو ډول سوچ او تګلارې لري.
دا یادونه ورده چې د راتلونکو میاشتې مئی په اولنې نیټه متحده کامونو په دوه قطر کې د نړۍ د هیوادونو د افغانستان لپاره د ځانګړو استادو غونډه راوړلې ده چې پکې به د افغانستان د راتلونکو په اړه اهمي مشورې کیږي. د طالبانو په وړاندې د مزاحمتي ډلې مشر احمد مسعود وای د افغانستان لپاره د خبرو اترو لاره چرې هم بند نه ده ساتلې، خو وای په هغه صورت کې مزاحمت ودرول شي چې افغان طالبان د متحده قانونو په نگرانۍ کې د آزادو ټاکنو غوښتنه ومني. نو شیروان کلندر، VOADIVA Washington DC.
داعش په افغانستان کې هغه ځای ته رسیدلې کوم چې ورته امریکا په شام او عراق کې تبا کړی وو. په خبر کې د امنیتي چارو څیړونکو وایي چې امریکای دفاع محکمې پینټاګون په پټو اسنادو کې چې افغانستان ته یو ری بیا د داعش د فعالیتونو مرکز ویل شوی دی او د رابطو په مرکز یې بدل شوی دی. دغه سې کېدل دوی نړیوال امن ته خطر ګڼي. راځي چې دغه څیړنیز ریپورت چې سادیا قاسم شاه استاذ لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وایو.
د خبر کې امنیتی امور باندې سړونکو وایي روسي د امریکای د دفاع د محکمې یا پینټاګون په پټو اسنادو کې افغانستان یو وار بیا د وسلوالې ډلې داعش د فعالیتونو مرکز بللو او د داعش افغانستان زمکه د رابطو مرکز په توګه په کارولو خبره ښکاره کوي. داعش نړیوال امن ته خطر پیدا کولی شي. د پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وایي د افغانستان نه د امریکای ځواکونو وتلو دو کاله هم پرانه دي او دا دستاویزات ښایي چې افغانستان کې اسلامیک سټیټ هغه ځای موندلې چې امریکای شام او عراق کې د دوی د پاره وران کړو.
چې کله د ټیرر په ذریعہ باندې طالب اسلامی امارت جوړول شي نو یو بل قوت د اومدغه نریټیو سره اومدغه هر دا هر بو سره اسلامی ریاست یا د خلافت خبره هم کومه خبوزی نو د افغانستان امارت اسلامی تبا غیر ریزستول ګران ویزه کچې ته پبلک سپورت حاصل وی.
دغه خفیا دستاویزاتو کې ویل شي وی افغانستان کې موجوده ترهګر د یو بل سره تماس کړي او په اروپا او ایشیا کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړوي. ریپورت کې ویل شي وی افغانستان کې موجود ترهګر د امریکا پر ضد هم سازشونه کوي. د واشنگتن پوسټ د ریپورت لمخې د بایدن انتظامی دی اسنادو د پخلی کولونه دغه کړی خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل افیشل ټوئیټر اکاؤنٹ باندې د دستاویزاتو ته جالي دستاویزات ویلي او په مغربي میډیا کې د دې خبرېدلو ته دا د امریکای د دفاع محکمې د دوی پر ضد پروپاګاندا کمپاین حصہ ویلی دی او دغه داوی هم رد کړي چې ګنی افغانستان د ترهګرۍ مرکز جوړ شوی او ویلی افغانستان د دوی مکمل واک او اختیار کړي. خو په خبر کې یو سینیئر خبريال مشتاق یوسفزی چې په افغان امور باندې نظر ساتي وايي افغان طالبان ته دا وخت یو غټ امنیتی چیلنج د داعش په شکل کې موجود دی او هغه د دې خطرې نه خبر هم دي او رستو کې ځای په ځای د دوی پر ضد عملیات هم کړی دي.
د مطلب دا چې طالبان خاموش نه دي د دې خطرې نه خبر دي خو بیا هم داعش په افغانستان او د ځکه سپیس مونږ دي کلاګان شته او د په خوا په وخت کې و سره بدل دي چې په خوا افغان طالبان د امریکای خلاف او القاعده خلاف و اوس داعش هم طالبان خلاف دي د امریکای خلاف او د افغان طالبانو او د امریکای دښمن یو دي.
افغانستان کې د داعش فعالیتونو پر اخه کې دوه پاکله د پینټاګون د پټ دستاویز په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم داعش ډلې په 3.5 کال موده کې د کابل په ګډون سخارونو کې یو شمیر هغه لوی بریدونه زمواري هم په غاړه اغستلي چې په سکولونو، جماعتونو او نورو عامو ځایونو شوي دي او په سلګونو کسان پکې وجړ شوي او ټپیان شوي دي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
او دا مهال زو بیا هم د افغانستان په تړاو یوې موضوع ولوري ته چې څیړونکو او د خزو د حقونو فعالان وایي ک ملګری ملتونه د افغانستان په راروان وخت ووزی نو د سره به د افغان ولس ستونزې یو په دوشي او هغوی به یو بل بحران سره مخ شي. ملګری ملتونه د اپریل په فایل کې ویلي وو چې ک طالبان خزي د دوی په دفترونو کې کار ته پری نګدي نو په مې میاش کې به افغانستان څخه دوی ووزی. څیړونکو وایي ک ملګری ملتونه د غپری وکړي نو دې سره به په افغانستان او په افغان ټولنه منفي اغیزې زیاتې شي او طالبان د نړیوالو لخوا نورو سختو بندیزونو سره مخامخ شي. تفصیلي تاسو ته زموږ همکار او د ډي وی خبريال فرید شنواري په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو د اپریل په 13مه ویلي کپو افغان طالبانو خپل خبره ونه منله چې خزو ته د دوی په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړي، نو مجبور دي چې زړه ماتون کې پریکړه وکړي او په مئی میاش کې د افغانستان اووزی. څېړونکو وایي که طالبان د خزو د کار په اړه خپل خبره واپس وانخلي نو دا به د افغان اولس او خزو ته ډیر زیان ورسوي.
نو دا خو د وړومبې ورځې نه مونږ وایو چې افغانستان به ورو ته ورو آیسولیټ کیږي، دا به په ورو په ورو دا کلیوال ورسره ژوند پرېږدي او دا به د افغان ولس باندې ډیر بد اغیز ولري. د دوی په اقتصاد به هم لري، کلتوري څانګه باندې به هم لري، په ساينس به هم لري، په ټول افغانستان باندې د ډیر بد اغیز روان دی او د افغانستان ډیر جوړ او ډیر لکه ایرپیریبل تاوان روان دی.
ملګرو ملتونو د سه شنبه نه هی په ورځ په یو ریپورت ویلي چې د بد اقتصادي حالت او بشري بحران سره مخ افغانستان کې خزه د کار کولو ته سخته اړتیا لري. څېړونکو او د خزو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه پس خزه د خپل بنیادي حقوقو نه به برخې پاتې شوې دي.
نو دا به ډیر افسوس خبره ای ک دا یو ان چې دی د خپل لکه کار چې دی هغه په افغانستان کې صرف د طالبانو د لاسا ختم کړي پر خو د یادی واپس لاړل. دل چې ال تک چوس کوم ماحول جوړ شوی دی نو هغه مان تاسو زیات خبره چې ال تک سکیږي او خاص کر زنانو سره چې تعلیم نه منع کړ. نو چې یو ځل تاسو یو کس یو بنیادی حق ختم کړي خاص کر د زنانو د تعلیم، نو هغه نه پس خو نور څه خو بیا هغه نه پس راځي کاغه جاب سکول دی، کاغه چرته کاروبار کول دی، کاغه کور نه بارو وتل دی.
طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې د خبرې امکان هم شته چې نړیوال او ملګری ملتونه په روان وخت کې د طالبانو حکومت نه لاس واخلي او دای د حکومت غورځېدو سبب هم جوړېدای شي.
نو زه دا فکر کوم چې دا به د دوی نشلیږي، دا خلک بشلیږي او مغه خبره بیا راځي چې دا ولس پر اوچتیږي، دا افغان ولس پر نور هم تنګيږي. دا یو طریقه دا نړیوال دغه بل لار ورسره شته دی. نه دا څه نشي کېدلی چې حکومت به تکوي او د ولس چې کوم هغه دی حکومت دی د بنیادی ضرورتونه دی د هغه بندوبست په نور خلق کوي قبضه بستاوی په واک باندې.
طالبانو دو دوه په تړون کې ژمنه کړې و چې واک تر لاسه کېدو نه پس به د خلکو سره انصاف کوي او د خزو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو او د کار په ګډون ټولو آزادۍ او تبا درناوی لري. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
خیبر پختونخوا کې به سخ کال د غنمو پیداوار د تیر کال څخه زیات وي، خو د غنم به هم وي او د سبې ورستر ورزه د زیاتیدونکو آبادی د خوراک ضرورتونه به پوره نکړي شي. سخ کال نوې زره میټریک ټن زیات غنم د آبادی لحاظ سره په اوړو کې د مالګي برابر هم ندي. په دغه وجبه یواری بیا د پاسکو او د پنجاب سره د غنمو د خستو لپاره رابطه کوي چې د سوبې د خوراک ضرورت پوره کړای شي. د غنمو پیداوار او د کروندی په حق له د ملک وقاص ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا په 1,15,000 هکټر ازمکا د غنمو کاروندا کیږي. د څه پیداوار چې خوښه دیار لسلکه میټریک ټنه راځي، ولې سخ کال په 1,23,515 هکټر ازمکا د غنمو کاروندا شوی ده چې د پیداوار اندازه سورلس یا سورلس نیم لکه میټریک ټنه خودلې کیږي. ولې بیا هم د دې صوبې د خوراک ضرورت نه پوره کیږي؟ زموږ ضرورت سخ کال 500,000 میټریک ټنه دی، کوم چې بد پاسکو او پنجاب نه پورا کولی شي.
د فوډ ډپارټمنټ چې دی هغه ټارګټ دا دی چې موږ دا 13-14 لاکھ میٹرک ٹن چې دی هغه به موږ امپورټ کوو، پاسکو نه به مخلو او سب امپورټ کیږي. نو دا تقریبا داسې 27 لاکھ پورې راځي. او دا باقی لکه د دې مطلب لکه سمپل ورډ الفاظ کې دا دی چې 50% د صوبې چې کوم ضرورت دی نو گورنمنٹ پورا کوي، لکه لوکل زمونږ چې کوم پیداوار شو هغه او سو فوډ ډپارټمنټ بترو، او 50% هغه په اوپن ټریډ باندې راځي، هغه په مارکیټ پرایس بیس باندې غنم هم خرڅیږي.
د زراعت ماهرین وای په ملک کې د ضرورت نه زیات غنم پیدا کیږي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې اکثر د غنمو او اوړو قات وی، وجه په کومه زری رقبه غنم کرل کېدل او غټه رقبه بارانی کېدل دي. ولې د دې مسلې خواري لپاره په ساينسي توګه داسې تخمونه پیدا کولی شي کم چې په بارانی او نهري دواړو زمکو باندې د زیات پیداوار ورکولو توان لري.
چې موسم خوي او بارانونه ټیم په ټیم اوشي نو د 25 نوالا تر د 35 من پی کړ پورې هغوی پیداوار ورکوي، لیکن کم چې زمونږ د بخر د زمکو باندې کم تخمونه کاش کیږي هغوی خو د 50-60 منه پورې پی کړ پیداوار رسولی دي.
یو خوا که سخت کال د زیات غنمو پیداوار زیر ورکول کیږي، نو بل خوا د بارانی او نهري زمکو د غنمو پیداوار زیاتولو هڅې هم روان دي. باران چې د زمکې آبادی لري خو سخت کال د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ګلې هم ورسره شوې ده، کوم چې کروندګر د غنمو پیداوار په اړه اندېښمن کړي دي.
اوس خو کې انشاء الله سیوا خو خبر داسې چې پیداوار په لحاظ غنمو پیداوار بل معمولی کمی هغه به دی وجه کمی چې معمولی سټیم کې دانې کښو دانې تښول غنم ناغه ټیم کې به ګلې او شواغې د وجه غنم لږ معمولی دغه شو دا ټول لکه بارانی لحاظ سره د کوزمه کې لکه داسې دغه نهریز مکړه لکه دوانه داسې حساب کتاب دی دغه چې لکه دوانه باندې ګلې دوانه باندې وشولا.
د زراعت ماهرین وای د غنمو پیداوار زیاتولو لپاره په مجموعي توګه قوي ګامونه پورته کړی دي، خو د به وخت او زیات بارانونو او پډیرو سیمو کې د ګلې لامل کروندګر اندېښمن دي د څه نتیجې چې به د غنمو لو نفس مخ ته راځي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، لیوا نیوز، پېښور.
زو د پاکستان بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د مازورانو د اتحادیې یو مشر وایي چې د ایالت په وروستۍ ځله کې د پولیو واکسین کار په سمه توګه څارنه نه کیږي، ځکه ماشومان د څاسکو پاتې کیږي. خو د ډبلیو ایچ او استازي وایي چې ځله له قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان او ټانګ ضلعو سره پوله لري. نور تفصیل د وی او ای ډي خبريال رفیع الاماندو خیل تاسو ته په خپل ریپورت کې لري.
د بلوچستان د مازورانو د اتحادیې انجمن مازوران بلوچستان جنرال سکرټري میرحسن خان اتلوایی د صوبې پورسي ضلع شرانی کې چې لډر اسماعیل خان او ټانګ ضلعو سره نږدې پرته ده د پولیو ویکسین کار په سمه توګه نه ترسره کیږي، ځکه نو ماشومان له کترو پاتې سي او پړیو پر کورنیو اچول کیږي چې له څاسکو انکاري یا ریفیوزل دي.
د ضلع شرانی په حواله د پولیو ویکسین په حواله باندې تا خبره وکړه، هغه زیاته وجه دا ده چې منیټرینګ یې نست. اکثره موږ کوم د پولیو کیسز راغلي دي هغه په دې وجه د دوی کله ورسي هلته علاقه داسې داسې د بوله صوبې جو باد خلک ویدي وي، نو دوی ورسي هغه کور ته هغه ماشومان یا د کور والا ویدي وي خالي پر کور باندې آر ولي کې راسي. د دې بعد یعنی د دې الزام هم پر مور پلار باندې ولګي چې دا انکار کړی دی، بیا بعد کې هغه کور کور هم سي. خو زه دا یم چې د مونټرینګ له وجې زخت مونټرینګ په صحیح طریقه باندې نه کاږي.
خو په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر نورا خان وایي چې کڅم شیرانی له قبایلی سیمو سره پوله لري، خو د دوی د مونټرینګ یا څارنې نظام ډیر سخت دی. یوازې ټانک ته نږدې په دوتانی سیمه کې ستونزې شتون لري، ځکه چې دا د دوو قبیلو ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې د ډیای خان لخوا یې مانیټرینګ کیږي.
زموږ ډیسټریکټ دی لډیای خان سره دی او ساوت وزیرستان سره د ډیای خان سره زموږ بارډر دی، بل بارډر زموږ مسخیل سره دی، بل زموږ ساوت وزیرستان سره دی. نو او خاطر موږ مانیټرینګ نشو کولای په دوتانی زون کې. موږ دا کم ایچ آر هغه چې دی ریسورسز چې دی زموږ ریسورسز و د یی خان ټیم د موږ ورکو، نو د دې ټیم راځي د زموږ ایریا د دوتانی زون سی ورته یی دا زموږ ایریا دوی موږ سره کور کوي.
اتل شرانی زیاتوی چې د دوی له اتحادیه یا یونین سره د ژوب ضلع 400 خو د شرانی ضلع 2500 مازوران رجستر دي. په دې کې زیاتره هغه مازوران دي چې ګزنوالی یا پولیو سوي دي. د بلوچستان مازوران د ژوند ډیر ترخې شی به تیروي، ځکه چې د حکومت له لوري له دوی سره هیڅ مرسته نه کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، دیوا شیرانی.
من آمدم که عشق فریاد کنم، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزرتیا نه یې وساتئ.
ریوی ګرانو لیدونکو او ویدونکو، خبرونه دوام لري او که تاسو غواړئ د ریوی نور خبرونه وګورئ، تاسو د ریوی په ویب پاڼه باندې، په یوټیوب چینل باندې او په فیسبوک باندې هم لیدلی شئ. او همدارس تاسو نور راغلي خبرونه او لیکنی د ریوی په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. د ملتیا څخه مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې تر داده مالیاس. زو د یو بل بهرنی ریپورټر ولورتا د څه وخت مخ کې پرې بی پیلوټا یا د ډرون جهازونه په جنگ کې یا جګړې کې کارول کېدل، همدارز په زراعت کې هم کارول کېدل. خو اوس امریکا کې ډېری کاروباریان خوراکي توکي د خلکو کورونو ته رسولو لپاره هم ډرون کاروي. د وی او ای جولی تبا ریپورت تاسو زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا ورجینیا ایالت په لری پرتو سیمو کې خوراکي توکي د ډرون په ذریعہ وکورونه ته ورول کیږي.
دا زموږ لپاره ډیر اسانه ده، موږ غبرګولي ماشومان درو ځافي خپچو بچو.
باغ له والمارت څخه چې د امریکا تر ټولو لوی خوراکي توکو سٹور دی، خپل سامان آنلاین آرډر کړي. والمارت تیر کال نږدې 6000 خپل آرډر د ډرون د لاري کورونه ته هستولي.
ڈرون زمنگ پر ضرورت پورے دے، یو دا چے ڈیر زر سامان رسائی، دویم دا چے پائیدار دے.
والمارٹ سامان دخلگو و کورونا تا دا لیجول لپارا دا ڈرون اپ کمپنی نومی خدمات تر لاسکوی. دا ڈرون دلاری خوراکی توگی رسول په ځانګړي ډول د هغه خلکو لپاره ګټور دي چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، او یا هغه خلک چې د ډیر عمر دي او په تګ راتګ کې ورته ستونزې وي. ډرون د ځمکې څخه نږدې 25 میټره پورته وي، چې دغه ډول د خلکو رازداری هم وي او ورته د ډرون له شور یا اواز څخه هم خوندي وي. د ډرون اپ کمپنی وایي چې تر ټولو لوی ننګونه یې د اوابازي مرکزي ادارې سخت ضابطو پر ځای کولو زورته ده.
زه فکر کوم چې د هوابازي مرکزي ادارې د ډرون ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره ډیر کار کړی دی، خو موږ ډیر مخکې تللي یو.
د اوابازی وفاقی ادارې وایس اف امریکا ته په یو بیان کې ویلي چې د سپتمبر میاشت سبا د ډرون الوتکو لپاره لازمی وي چې معلومات شریک کړي، کم ګام چې د بی پایلټ جهاز د تاګ راتګ لارو سمولو لپاره یو مهم ګام دی.
د ډرون انزمام د هوابازی مرکزی ادارې کې مهم موضوع ده. موږ په دا خبرې کوو چې څنګه د موجوده هوابازی د ټرافیک د کنټرول سیستم کې ډرون ټکنالوژي زم کولای شي.
کوم چې د اخستونکو لپاره یو ښه زیری دی.
زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډرون د ټولو لپاره ډیر ګټور وي، ځکه نورې کمپنۍ به خپل فعالیتونه پیل کړي، خلک به کولای شي چې شیان په اسانه کورونو ته ورسیږي.
کلسوم کاکر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ری ویګرانو لیدونکو او ریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پایترسي. او که تاسو غواړئ چې د ډی وی نور ویډیو ریپورتونه وګورئ او یا هم نور د سیمې مهم خبرونه واورئ یا وګورئ، تاسو د ډی وی په ویب پاڼه باندې هم کولای شئ دا ریپورتونه وګورئ، لیکنی ولولئ. او کوم خبرونه چې تاسو نه دی لیدلې تاسو ښه تیر شوې دي، نو تاسو بیا په تکراری بڼه غوښ کولای شئ چې دغه خبرونه د ډی وی
په ویب پاڼه باندې هم وګورئ. همدارس تاسو د یوټیوب چینل د لارې هم د ډي وی سره ملګری کیدای شئ او هلته هم مهم ریپورتونه او خبرونه تاسو کولای شئ چې وګورئ. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او نن د دې خبرونه پروډوسر وو عابد حسین چې دا ټول ریپورتونه کوم چې راغلی وو تاسو لپاره راغونډ کړل او تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کړل. موږ هم تاسو نه اخلو اجازهت او تاسو ته ډېر ښه شیبي غواړو او سلوړ وسی چې تر دې د مزګ سره تاسو په خبرونه کې عمل شوي او تاسو نه اخلو اجازهت تاسو په لوی لاس پارو سلوړ او آباد وسی. د لا پمانه